درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په څو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریل ګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریل ګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي او جیوګرافیک څېړنو وروسته د ریل ګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحه په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلې کوي. شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړه ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحه په دوورځنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلملار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی ولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا څه باندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28 د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی ولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنې د شاغلی ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزه ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل وسلیکونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلي رئیسی به د ایران له لوی سیاسي او اقتصادي پلاوي سره د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه په دوه ورځنی سفر د مشق ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک بشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبری اژانس خبریال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ساحه محاصره کړه. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډې کړې دي. تر دې څو ساعته مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبانو له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي
موږ غوښتنه ځینې دا وسي واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوه کانفرنس په درشل کې لسکونو مدني فعالان او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمشي ته لیک استولې. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. افغان کارګر څه وایي؟ د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې، خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و.
امکانات پیدا کړو دغه سړک پوخ کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوه د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو او له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو د څرګندونې پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو ترشا نن او سبا کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی. لده به واورو.
سلامونه. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه او سبا د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځه د رسنۍ پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت په یو اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل او د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې هدف نړیوال ټولنې سره د دغه مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوهې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او که نه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ذبیح الله مجاهد ویان دی وویل چې زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیول شي، بل دا ده چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ده په وینا د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو څخه باید نور پای ته ورسیږي. او د په وینا چې دا نتیجه هم نه لري. اخو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې غونډې ته دی ورغلی کنه وویل چې بلل شوی نه دی، خو په خبره د بریتانیا او چین له ځانګړو استازو سره یې کتل شوی دی. د طالبانو حکومت ویان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20 پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. اما د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوي چې واک ته د طالبانو د بیزلي رسیدو وروسته دوی نجونې او ښځې د عامه او ورځني ژوند په ډیرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني و ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره لار پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
بله، ډېر زیات مننه. په دې غونډې ته لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه طالبان ندی بلل شوی په دې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین څرګندونه لږوسته واورو خو اوس په دې خبرې کوو چې مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان سوي په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالان او د بشري حقوقو ملاتړو اعتراض کوونکو غورزنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنې په یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیستي لیکې چې د دوحې د غونډې د پایل په دوشل کې انټونیو ګوتریش ته استول شوي بیلابیلې غوښتنې مطرح شوي دي. دا چې څه دي هماین هیواد را سره په تماس کې دی، له ده به یې واورو.
ډېره مننه څرمن صاحب، تاسې ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. لکه تاسې هم چې یادونه وکړه، ګڼو سازمانونو خپل غبرګونونه د دوهې د ناستې په اړه هم ښودلي دي، او د دې تر څنګ چې ځینو سازمانونو ویلي دي چې باید طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي. په کابل کې هم ځینې لاریونونه شوي، او همدا ډول له هېواد بهر په ناروې، په جرمني، په فرانسې کې ورته لاریونونه شوي دي، چې په دغو لاریونونو کې غوښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي. د دې ترڅنګ بیا ځینې داسې غوښتنې هم شوي دي چې د مسلې د حل لپاره دې پر یو اساسي لاره سوچ او فکر وشي. البته دغه غبرګونونه په داسې حال کې ښکاره کېږي چې تر دې مخکې چې په دوهې کې د افغانستان په اړه کومه ناسته جوړه شي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي وو چې په دې ناسته کې د دې احتمال هم شته چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحثونه وشي. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ویان دغه موضوع رد کړله، خو بیا هم البته له دې خبرې وروسته په دې اړه ډېر بحثونه شوي. د افغانستان د مدني ټولنو د غړو او د بشري حقونو د فعالانو لخوا غوښتنه شوې تر هغه پورې چې طالبانو ټولو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته خپل حقونه نه وي ورکړي.
دې موضوع ته بیا هم راوګرځو. د سهیل شاهین څرګندونې به هم لاوریدونکو سره شریک کړو. نن د مې لومړۍ نیټه ده، د کارګر له ورځې سره برابره ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې په دې اړه غبرګون څرګند کړی دی، او په دې اړه ځینو کارګرو څرګندونې کړې دي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی. موږ هم په دې وروستیو ورځو کې په دې اړه پروګرامونه درلودل. په یوغو کې ډیرو کارګرو شکایت درلود چې د پخوا په شان کار نشته. که په دې اړه لنډ زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کار وضعیت اوس په افغانستان کې څه دی او کارګر څه وایي.
مننه ترون صاحب. البته په دې اړه هم موږ نن راپور درلوده چې نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. دا ورځ مخکې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم منځل کېدله. کارګرو به لوی غونډې او لاریونونه کول او خپلې غوښتنې به یې پکې مطرح کولې. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې سږ کال د طالبانو د حکومت لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی دې لاریون وکړي او په دې لاریون کې د خپلې غوښتنې مطرح کړي. نو ځکه دوی په تبعید کې دغه ورځ نمانځي. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې افغان کارګر له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازاتو څخه برخمن دي، کاري خوندیتوب نه لري، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي، او هغه کوم حقونه چې باید ورکړل شي هغه نه ورکول کیږي. ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي، او له دوی سره د هغه د نړیوالو اصولو او مقرراتو په اساس چلند وکړي. البته د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې، فقر هم ورسره زیات شوی. له دې ډلې دو کارګرو نن ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې تر دې حده ډېرې شوې دي چې د کار نه پیدا کېدلو له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوي. دوی دا غوښتنه لري چې دوی ته د کار زمینې برابرې شي چې دوی وکولی شي هغه کورنۍ چې دوی ته ورلغاړي دي هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
ډېره مننه هیواد صاحب، سلامت اوسئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. شغل شاهین نن ازادي راډیو ته ویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبري وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمشي په کوربه توپ جوړه شوه نن او سبا دوام کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین واوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د افغانستان په تړه غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي. او تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی، خو د طالبانو د حکومت هیڅ یو استاد ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د دوی لخوا ټاکل شوی استاد سهیل شاهین وایي دا چې دوی غونډې ته نه دی بلل شوی دا به د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کړي. کله چې د ښاغلي شاهین د خبرو یو برخه وو،
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسأله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړوړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل راوباسي.
دغه غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای واده مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې طالبان د دوی پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لری نکړي، دوی په افغانستان کې یو ډارونکي غوراوی وکړي. که څه هم دوی نه دی ویلي چې دا غوراوی به څه وي، خو په ځینو راپورونو کې داسې ویل شول چې ممکن ملګري ملتونه د خپل ماموریت محدودیت یا پای ته رسولو ته اړ شي. د یوناما استازي هم وروسته د کابل ته ولاړل چې طالبانو د دوی پر خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. اصلي خبره په 13 دسمبر میاشت کې له هغه نه وروسته جدي شو چې کله طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. هغه مهال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل ته ولاړه. پر کابل سربیره کندهار ته هم سفر وکړ چې طالب مشران وګوري تر څو هغوی قانع کړي چې بیرته خزینه کارکونکو ته یا خزینه ته د کار اجازه ورکړي. په هغه مهال په ظاهره امینه محمد له کابل او له کندهار بیرته ناهیلې امریکا ته ستنه شوله. اوس بیا د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی چمتو دي چې د ملګرو ملتونو سره په اختلافي مسلو خبري وکړي. کله چې د ښاغلي شاهین د خبرو دا برخه هم واو،
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبري وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د نننۍ غونډې په اړه چې سبا هم دوام کوي د خلکو کارپوهانو او دغه راز فعالانو نظرونه هم سره ویشلې دي. د افغانستان یو شمیر خلک د طالبانو د حکومت په څیر غوښتنه کوي چې نړیوال او ملګري ملتونه په سر کې باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي، دوی په رسمیت وپیژني تر څو د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو سیاسي فعالان، پخواني چارواکي او دغه راز د بشري حقونو او د ښځو یو شمیر فعالان بیا استدلال کوي چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبان په زور واک ته رسیدلی دي. تر اوسه یې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی او پر دې سربېره یې د بشري حقونو پر بشري حقونو هم پښې ایښې دي. دوی وایي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو ګورو چې د ملګرو ملتونو له غونډې نه په دې اړه څه بحثونه راپورته کیږي. دا به وروسته د ورځې ناوخته یا ممکن سبا د ورځې په ناوخته په وروستیو کې معلوم شي چې
ملګری ملتونه په دوحه کې خپل غونډه پای ته ورسېده. بله، ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې د دوحې د کانفرنس په اړه د طالبانو له نظر خبر کړو.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نښلون کې سړک د جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک به لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا د دغه ولایت له دیراود ولسوالۍ سره ونښلوي او په دوهم پړاو کې به د دایکنډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دا مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لورې د یو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د سړک جوړولو د چارې د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لارې د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سل او بیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریزه پورې چې دی 110 کیلومتر په امتداد کې دی او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومتر باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د هغه اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاره مو کار نه شروع کړو. په دغه امتداد کې د سړک په دوه لاټو تقسیم کړی، لاټ چې دی د شاغ دورین تر 13 کیلومتر پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 15 ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه د ایکونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاکریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاکریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترین کوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم، د روزګان ولایت وسدوک یم. او دا سړک جوړیږي د شاغه پورې د ډېر په مخه د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډې کډې یو مریض د شاغه سره کړی د تغزا پورې د دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ شوی سړک روزګان سره وصل شوی وو، خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته ګورباندې ستونزمن دی.
له بل خوا د کندهار د چپې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کندهار له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پلسګونه زره خلک هر ورځ په دې لاره چې په کندهار کې موقعیت لري تګ راتګ کوي او اوس چې دا سړک ډیر خراب دی اکثره خلک له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سړک خرابوالی په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسول شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسول شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
مرساوروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سړک پیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. خپل د درې ولسوالۍ د درې پېښ وټپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او ما ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر راګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چي دی، نو هغوی را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو به له پوخ کړو. نو د نورو امکانات فی الحال سره سواده سو نه کړه، پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو ده چې د اسدآباد او پارون ترمنځ سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځنډ سره مخ شوي دي، چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري. دا خبری مجله د فیسبوک او همدارس د انټرنیټ د نورو برخو لاري هم اوریدئ شي. فیسبوک زموږ پته ده facebook.com/azadiradio او همدارس زموږ ویبپاڼه ده azadiradio.com.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هیلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیلی چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ سازما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هیله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به چې د ارې اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما نوم خان پاچا دی، د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمی ندی او په سم لار ندی روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څه نظر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.